سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ د 2022 میلادي کال د جولای 22مه نیټه ده زه ستاسو قربا مجید بابر یم د مشال ریډیو د نن هڅه خبرونه پیل د سلام پختونخوا خبرونه نکو په دې خبرونه کې تاسو موږ سره د خپل چم گاوند حال هم شریکولای شي او د دې ترڅنګ د خپل سیمو حالات راته هم بیانولای شي خو اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن د جولای پر 22مه مازیګر 4 بجې لاهور کې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي ریاستی ادارې دې په شمالي وزیرستان کې هدفي برید کوونکي په ډاګه کړی او یادې خپل د دې ذمہواری ومني. ملګری ملتونه، ترکی، روس او اوکراین به نن د جولای پر 22مه په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوسنامه لاسلیک کوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن مازیګر 4 بجې لاهور کې کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزا شهباز د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دی. بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی نوماند کړی دی. د پنجاب اسمبلی ټول 301 اویا غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی یو سل شپږ اویا غړو د رایې ضرورت وي. د اعلی وزیر لپاره انتخاب پس له هغې کیږي چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه تر هغې وروسته امر کړی وو چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف د اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی وو. سپریم کورټ په امر کې ویلي ول چې تر بیا انتخاباتو پورې به حمزه شهباز خپلې دندې ته دوام ورکوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن په ریاستی ادارو غک کړه چې په قبایلی د لوک دی د هدفي بریدونو ترشا وجون کی معلوم کړي او یادې خپل لاسي مواري ومني. مولانا فضل الرحمن د جولای په 22مه په بنو کې د هدفي بریدونو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نه پس یو خبري غونډه ته په وینا کې وویل چې د امن داوی هم کیږي او لتی رسوم یا شراهي سي په باجوړ، مومندو او شمالي وزیرستان کې عام ولس او عالمان هم وجل کیږي. په خپل رسمي پاڼه خبرې کړې د دغه خبري غونډې په ویډیو کې د پی ڈی ایم مشر وای پتیر یو کال کې په باجوړ کې د جمعیت 14 عالمان شهیدان کړل شوي دي. په مومندو کې هم شهیدان کړل کیږي. مونږ څوک وجني د امن دراتلو د داو باوجود مونږ په دې حال کې ولي یو. د امن خبرې اترې هم روانې دي او زمونږ وینې هم بهيږي. په دې حواله مونږ ته دی وویل شي چې زمونږ قاتل څوک دی. غني بیا دې زما د وجنې ذمہواری ریاستی ادارې ومني،
ریاستی ادارې قبول کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 14مه د شمالي وزیرستان د میرعلي په ایدکو کې پټ مخ وسلوالو د جمعیت علماء اسلام دوه غړي مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان په ډزو وجل. د دغو وجنو پر ضد او په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره نن په 15مه ورځ هم په ایدکو کې د ځایي خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي دلو لپاره د جمعیت ویان خالد جان داوړ وویل چې د جولای پر 14مه په میرعلي کې د ګوند دوو پلویانو د وجنې نه پس هلته احتجاجي پرلت به تر هغې دوام لري تر څو چې ذمہوار نیول شوي نه وي.
مولانا فضل الرحمن صاحب هم نن راغلی و مولانا صاحب د طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ د ټارګیټ کلی را رواني تور په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې د 2022 زیږیز د جولای تر 22مې پورې ټول 3 هدفي بریدونه شوي دي. د مشال ریډیو له غونډو کړو شو شمیرو سره سم په وجل شو کې د بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو په ګډون امنیتي سرتیري هم شامل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل په زیارت کې د وژل شو بلوڅانو د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د جولای په 28مه مشال لیرو سره په خبرو کې سردار اخترجان منګل وویل چې دا کسان وسلوال نو بلکې لادرک کړل شوي بلوڅان وو چې خپلوانو یې پولیسو سره د لادرکۍ مقدمې هم درج کړې وې. منګل زیاته کړې چې د عدالتي کمیشن په جوړولو سره موږ دا تمه نه لرو چې د خلکو په لادرک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته به سزا ورکړل شي، خو لږ تر لږه دا به معلوم شي چې په وژل شوو کسانو کوم تورونه لګول کیږي هغه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6مه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو په کوټه کې یوې غونډې ته وویل چې په زیارت سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال په وژل شوو وسلوالو کې 15 هغه وو چې د لادرک بلوسانو په فهرست کې هم شامل وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیات پس لاغي کړي ول چې د جولای په 14مه د پوځ د یو تختول شوي کرنل لایک میرزا مړی موندل شوی و. بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی د کرنل لایک بیگ میرزا د تختونې او وژنې ذمواري منلی وه. او وروستۍ خبر دا چې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ملګري ملتونه ترکی، روس او اوکراین به نن د جولای په 22مه په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. د راپورونو له مخه تېره اونۍ په استنبول کې د څلورو خواوو ترمنځ خبرې اترې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پلان په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې چې د غلو بارونه به غلو بارونو ته به د بندرونو له لارې د وړلو اجازه ورکړي. د اردوغان دفتر د جولای په 22مه وویل چې د خبرو اترو پر مهال د غلو د برآمداتو د بیا پیلولو په اړه عمومي موافقې ته رسیدلي او اوس به ټولې خواوې په لیکلې بڼه لاسلیک کوي. په سمدستي توګه د دې لوزنامې تفصیل معلومه نه ده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې موږ سره د خپل سیمو حالات شریک کړئ. دغه تل سره باندې په خپل سیمو کې کتابسته تاسو سستوندو سره مخې دغه په اړه راته هم ویلای شئ. خو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ډومبې تاسو پام یو راپور تر راګرځوم چې نن د جولای په 28مه مازیګر 4:00 بعد پنجاب صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب لپاره په لاهور کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره کیږي. د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره همدا شهباز د مسلم لیگ نواز د اتحادي ګوندونو نوماند دی او چودھری پرویز الهی د پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو امیدوار دی. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو د عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډیر د اهمیت په نظر کتل کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز د مسلم لیگ نون، پیپلز ون او جمعیت علمای اسلام پی په ګډون د ملګرو ګوندونو امیدوار دی. بلې خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاب سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودری پرویز الهی د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره ودرولې دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 106 غړو د رایو اړتیا ده. دا د هغې وروستو ده چې د پنجاب اسمبلی غړي په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای اچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 18مه نیټه په 6 صوبایي نشستونو انتخابات ترسره شو او 15 څوکۍ تحریک انصاف وګټلې. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو دې عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډېر د اهمیت په نظر کتل کیږي. خبریال او سیړونکي محمود جان بابر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
خو خبره دا ده چې دواړه د دې خبرې نه خبر دي. څوکم ګټي نو پاکستان اختیار د اغست لاس ته راتلو امکان شته کې عمران خان یې وګټي او هغه ته صرف دا اختیار ملو شو چې یو جلوس د خیبر پختونخوا نو باسي او بل د پنجاب نو باسي او د پنجاب پولیس هغه ته اشارولو ته مخې ولاړ نه. نو بیا د عمران خان ته د اسلام آباد حکومت د ختمولو چانس په اسانی او که هغه د پنجاب الیکشن سبا بیلی او مسلم لیگ نو د ټولې په شریکه باندې ګټي نو بیا عمران خان د پنجاب نه بیا جلوس نشي رئیس ته او بیا د اسلام آباد حکومت چې کوم دی اب محفوظ دی.
د پنجاب د اعلی وزیر بیا انتخاب په داسې محل تر سره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په یو بل د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اغیستلو او خرڅولو تورونه لګولی دي. خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي په پاکستانی سیاست کې په بیا بیا داسې شوی دی چې د اسمبلیانو غړو خپلې وفاداری بدل کړي او د خپل ګوند په ځای د بل ګوند کاندیدانو ته خپلې رای ورکړي دي.
دوه درې کاله مخکې د چیرمن سینټ خلاف چې کوم داد اعتماد دی تحریک را وړی وو اپوزیشن او د هغوی تعداد هم زیات و خو هغوی ته شکست شوی و ځکه چې په اقتدار کې کوم جماعت و تحریک انصاف نو هغوی د اپوزیشن سینیټران چې اخیست و یا په دباو کې هغه راغلي او هغوی د خپل جماعت په ځای باندې د صادق سچانی صاحب په حق کې ووټ استعمال کړی و چې هغه سیکرټ بیلټ و. نو د پاکستان په پارلیمانی سیاست کې د ایم پی ایز یا د ایم این ایز یا د سینیټرانو د اغستل خرڅول داسې نوې خبره نه ده. دا ډیره زړه خبره ده او دا په هر دور کې په هر پارټۍ دا کارونه کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي.
د پنجاب د اعلی وزیر د بیا منتخب کولو امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر هغې وروسته ورکړی و چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب د اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی و. سپریم کورټ په خپل امر کې ویلي ول چې د جولای په 28 نیټه بیا د دې څوکۍ لپاره تر انتخاباتو پورې به شهباز شریف خپلې دندې ته دوام ورکوي.
اوریدونکو د پدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پنجاب صوبه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، د ټولو نه زیات آبادی دغه صوبه کې ده او دا ویل کیږي چې په سیاست کې په پاکستان کې که دغه صوبه کې څوک واکداران وي نو هغوی بیا هم په مرکز کې وي او د ټول پاکستان سیاست د هغوی په لاس کې وي. دا مهال د پاکستان پنجاب صوبه د سیاسي عدم استحکام سره مخ ده. په دې اړه باندې ورو خپل همکار طاهر خان ته چې دا وخت په اسلام آباد کې دی او په دغه ټولو پرمختګونو نظر ساتي چې طاهر خان ستړي مشي او سحر مو په خیر. قدر ته وایي چې دا مهال په پنجاب کې چې کم سیاسي هلې ځلې کیږي او د دې په نتیجه کې مونږ کم سیاسي عدم استحکام وینو، د دې اثر په مرکز بسوي؟
سلام تاسو ته بابر صاحب، تاسو اوریدونکو ته اثر خو به ځکه وي نیخ په نیغه باندې چې تاسو ته یاد وي چې کله په مرکز کې عمران خان لری شو او شهباز شریف وزیر اعظم جوړ شو نو د هغې لږ وروسته بیا په پنجاب کې یو بدلون راغی او یو تبدیلی راغله. نو عدم استحکام به ځکه زیاتیږي چې یو کوزه اشاره وکړم چې کله په پنجاب کې ضمنی انتخابات وشول او پی ټی آی فکر 15 چوکې په شلو کې وګټلې نو د هغې ورځ نه تر پرون پورې او نن په سهار لا د سټاک ایکسچینج یا ډالر ریټ نه دی راغلی، لیکن د هغې 18 جولای نه وروسته بیا ډالر هر ورځ د روپۍ په مقابله کې په بره روان دی او تیره ورځ خو بیا داسې رپورټونه وو چې کله غ سرکاري وخت ختم شو چې 228 روپۍ لکه ډالر یو په روپو باندې بدلې دو. دغه رنګ بیا د کراچۍ سټاک ایکسچینج دی په هغې باندې اثر شوی دی، لکه دغه اقتصاد باندې اثر شو.
طاهر خان چې کومو وګورو درې ورځې مخکې چې کوم د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو په خاصه توګه د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری او بیا مولانا فضل الرحمان او د دې ترڅنګ وزیر اعظم شهباز شریف کوم ملاقات وکړو، څېړونکو دا خبره کوله یا داسې ګنګوسې وې چې د پنجاب کې د دې 1500 څوکو د بایلات نه پس به مرکز کې دوی نیغ په نیغه او زر تر دره نو انتخاباتو ته لاړ شي، خو هغوی یو هوډ څرګند کړو، یو ژمنه ورکا او دغه خبره وکړه چې مونږ به په اقتدار کې پاتې کیږو او تر هغې به پاتې کیږو تر څو دا موده پوره نکو. دغه بیانونو یا په مرکز کې د پاکستان جمهوری غورځنګ چې کم یو هوډ دی چې مونږ به پر مخ وړو، آیا دغه خبرې یو سیاسي استحکام طرف ته کومه لاره روښانه کړې ده؟
نه، سیاسي استحکام خو دا خو ډېره بدقسمتي ده د پاکستان د خاص کر اوسني سیاست چې ادم برداشت پکې ختم شو. یو بل سره دواړه غاړې کاغه اوس په حکومت کې ناس اتحادیان دي یا پی ټی آی او دغه ملګری دي نہ په هیڅ شی باندې خبر نه کوي، نه په اقتصاد باندې کوي، نه په انتخاباتو په اصلاحات باندې کوي. نو د عدم برداشت له امله پاکستان کې دا وخت یو سیاسي غیر یقیني صورتحال دی. وګوره پنجاب خبره مونږ وکړه، تاسو په اول کې وکړه، پنجاب د هر یو لپاره ځکه مهم دی، مسلم لیگ نوم لپاره ځکه مهم دی، او چې پنجاب د مسلم لیگ نوم د سیاست یو ګډ چوتوي، یو مرکز چوتوي، هغه پاتې شوی دی. او که پنجاب د مسلم لیگ د لاس وزي چې امکان شته، نو بیا خو وزیر اعظم شهباز شریف فقط د اسلام آباد پورې په محدود پاتې شي، او دا به راتلونکي انتخابات، تاسو اشاره وکړه، راتلونکي انتخابات ځکه فیصله وشوه چې په وخت باندې به کو راتلونکي کال کې به کو، چې د پنجاب دغه غیر متوقع ډیر خلک دا و چې دا یو غیر متوقع نتایج وو، نو دغه د خلکو رجحان چې پی ٹی آئی او دغه اتحادیانو یا پی ٹی آئی طرف ته لاړ، نو اتحادیانو مرکز کې داغي سره ویره پیدا شوه چې که دغه یو رجحان دغه یو ټرند جاری وي، نو بیا په مرکز باندې به دا ضرور یو اثر کوي. نو دې سره دا یاره پیدا شوی، نو ځکه دی دا فیصله وکړه چې وخت به واخلي او هغه انتخابات اوس نه کیږي، ځکه عمران خان د دغه انتخاباتو نه پس هغه دباو زیات کړی پر مرکزی حکومت باندې. تیره ورځ هم وینا وکړه، بلکې تیره ورځ خو هغه موږ د استحکام خبره کوو، تیره ورځ هغه خبر بیګا ناوخته یو وینا وکړه، یو ویډیو د لارې، او په هغه کې هغه دا یو خبره وکړه چې دغه انتخاباتو کې د پنجاب روانه وشو، نو بیا به سریلنکا حالات په پاکستان کې پیدا شي.
طاهر خان، تاسو په اسلام آباد کې او ډیرو خلکو سره مرابطی دي، تاسو غنئ چې دا محال سیاست په حقیقی مانو کې د سیاستوالو په لاس کې دی، او کنا دا سي د پردوشاتا اشخاص یا ادارې شته چې د دغه موجوده سیاسي حالاتو په تناظر کې دغه استحکام طرف ته هغوی هم سه حاصل کړي؟
په دې موقع باندې اوس هم سیاسي ډلې او دغه رنګ عوام ولس هغه ویشل شوی دی. اسی خو فوج دا خبره کوي چې دی بے طرف، او ډیر خلک دام وو چې دغه د بے طرفۍ خبره چې دی وکړه، نو بیا ځکه هغه مرکز کې بدلون راغی. او لیکن عمران خان تر اوسه پورې ډاډمن او مطمئن نه ښکاري چې دغه کم د بے طرفۍ یا دغه رول خبره کیږي، هغه مطمئن نه ښکاري، او ځکه هغه بار بار کله خو ښکاره وي، کله په اشارو کې خبره وکړي. لیکن دلته باسونو کې اوس ځینې خلک دا مني چې دا بے طرفی چې دا دا اوسه پورې موجود ده، او هغه پخوا به چې خبره کېده چې یو انتخاب دی، هغه ټلیفون ورزی، لکه تاسو وګوره سینټ کې د هغه وخت د مسلم لیگ نون او د هغې د اتحادیانو اکثریت وو، لیکن په سینټ کې چې کوم د چیرمین خلاف عدم اعتماد، نو هغه بیا باوجود د اقلیت نه، د پی ٹی آئی د اقلیت نه، او دغه رنګه د هغې د اتحادیانو د اقلیت نه، بیا د چیرمین په خپل ځای باندې پاتې شو صادق سنجرانی. نو هغه وخت خو هره چا دا خبره کوله چې دا یو هغه تاسو څنګه اشاره وکړه، د پردې شاته یا مخامخ یا ښکاره ټلیفون ورزی، دا مه کوئ اسمبلی ته مزه عدله وټورکا غورو. نو زما خیال چې اوس د ډیرو خلکو خدا خیال دی دا وخت چې دوی خو بې طرفه پاتې دي، لیکن بیا هم چونکې د پاکستان په سیاست کې یو ډیر لوی رول د سکیورټی اسټابلیشمنت دا بدلته یو عام بحث دی. اوس پخوا خو به خلکو ډېرې خبره نه شو کولی، اوس خلک خبره کوي، او که په میډیا کې نم کوي، په مین سټریم میډیا کې، په قومي میډیا کې، نو په سوشل میډیا خلک دا خبره کوي. نو اوس البته ځینې خلک په دې یا دا یقین کوي چې کیدی شي هغه چې یو بدنامي وا دا د بچ کولو لپاره اوس سکیورټی.
طاهر خان، ترکمه چې ماته معلومات دي، د ډیرو مدونه تاسو مختلف رژیمز لیدلی دي، او په پاکستان کې په خاص توګه په اسلام آباد کې تاسو دغلته کې اوسېږئ، او ډیر سیاسي بدلونونه هم لیدلی دي. آیا په دې وخت کې لکه څنګه چې مخکې موږ وکتل چې په نوې ما لسیزه کې د پاکستان مسلم لیگ د پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ یو سخت کړکیچ و، د دینه مخکې د بټو په دور کې، د ذوالفقار علي بټو په دور کې یو کړکیچ، خو بیا هم دغه سیاسي خواوې به په یو میز د کېناستو او د خبرو اترو نه دوی به ډډه نه کوله. په دې موجوده حالاتو کې دا چې کوم سیاسي کړکیچ وینو، دا تاسو کوم عدم برداشت ته اشاره کوي، په دې وخت کې آیا د دې سیاسي خواو ترمنز د کوم مذاکراتو په یو میز د کېناستو د اصلاحاتو په اړه باندې ستاسو تسرق کاری؟
نه، بالکل نه. او هر اورس کته کړلو، نو تاسو کو د عمران خان وی، د شهباز شریف وی، د نورو مشرانو وي، نو په هغه کې هر ورځ یو تلخی وي، یو د بدقسمتۍ نه داسې الفاظ استعمالیږي چې ورته سپکاوی ویل شو، نو یو خو دغه یو نوی رخجان راغی. تاسو وګوره سوره د مخکې یو ایم پی ووهلې شو، د زوړ لکه امیدوار هغه د ګاډي نه راوستل شو، بیا حسن اقبال وزیر اوسنی هغه یو ځای کې رستورانت ته لاړ او هلته کسان موجود در خلاف نارې ووهلې شوې. دا کارونه پخوا نه کېده اوس، او بل دا کارونه نه کېږي. دا آدم برداشت ولې پیدا شو چې مشران په خپلو ویناو کې الفاظ داسې استعمال کړي نرمي نه ښایي، نو بیا هغه کور باندې اثر کوي، کور ته خلک راځي، په کوڅو کې بیا بحثونه کېږي. نو آدم برداشت زیات شوی دی، او زما نظر دا دی چې کمی خو ځکه نه راځي چې یو مشر نه ښایي دا، او بیا خاص کر دا نیم خبر سره جورنالیست لپاره به دا خبره مناسب بھی نه وي، لیکن دا یو پاکستان کې تاثر دی چې دا کنزل دا سپکه خبره کول، دا آدم برداشت، دا د پاکستان تحریک انصاف چې کله دا سیاست لکه خاص کر په تیرو سو کالو کې دا هغې نه پس زیات شوی دی. لیکن یوازې پی ٹی آئی نه شو گرم کولی، مولانا فضل الرحمان تیر روز خبری کانفرنس کو په بنو کې، نو هغه وخت کې دغه لهجه خلکو احساس کړه چې دا یو مذهبي مشر دپاره یا دومره یو سینیئر سیاسي مشر دپاره
ډیره مننه طاهر خان. دا موضوع روانه موضوع ده، او په راتلونکو خپرونو کې به طاهر خان سره بیا رابطه کوو. نن چې په پنجاب کې کوم سیاسي حالات دي، او هلته کې د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره به کومه غونډه کیږي، دا غینه پس به تاسو په دې اړه باندې نور معلومات هم وري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. یو راپور درته وړاندې کوم. جمعیت العلماء اسلام فیډلې د اتوار په ورځ په خیبر پښتونخوا کې په صوبایي کچا په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 14مه په میلادي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وژنې نه پس په عیدکو کې احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. دغې پرلت ته 13 ورځ په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې شمالي وزیرستان کې یوازې پوځي او حکومتي مشران او هدفي برید کوونکي محفوظ دي، صرف عام ولس محفوظ نه ده. نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار عمر وزیر په دې راپور کې.
په میرالی دکو کې د ځایي خلکو هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته د 15 ورځو نه دوام لري. دغه پرلت وروسته د هغې پیل شوې چې د جولای په 14مه نېټه د عیدکو اوسېدونکي جمعیت علما اسلام فیډلې ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند منتخب کونسلر کاري نومان وسلوالو په هدفي برید کې ووژل. د پرلت په دوران هم د جولای په 13مه او 19مه نېټه 24 ساعتونو کې وسلوالو دوه نور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل. د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل رحمان 13 ورځ بنو کې د ګوند وژل شو کاري سمیع الدین او کاري نومان کورانو ته فاتحه وکړه، خو د خرابو حالاتو له وجې وزیرستان کې پرلت ته نه ولاړ. نوموړي خبري غونډه کې وویل چې 1500 نه زیات وزیرستانیان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. قاتلان یې څوک دي؟ ورته دې په ډاګه کړي. د جمعیت علما اسلام قبایلي اضلاع ترجمان او شمالي وزیرستان اوسېدونکي خالد جان داوړ وایي چې پرلت به روان وي. د ګوند مشر په ټوله صوبه کې د اتوار په ورځ هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي.
پرلت همداسې جاري دی، دغه مطالبات دي چې په وزیرستان کې د امن پر ځای شي، ټارګیټ کلینګ روکتام شي، کاري سمیع الدین صاحب بشمول څومره شهیدان چې شوي دي د هغې قاتلان دی په وټه ګړلې شي. پارټۍ چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان صاحب هم نن راغلی و، مولانا صاحب طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان، عالمان، دیوان رغو کو چې په خپل خپل د جمعې په خطبه کې تاسو د دې برپور مزمتو کې د ټارګټ کلی در رواني تور بورز باندې بتوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاری ساتلو حکم هم وکړو.
یا د احتجاجي ناسته ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو او 13 ورځې وینا کې وویل د یاد پر لت پاړه ضلع انتظامیه او فوزی چارواکو لا تازه سا نه دی ویلي. خو دوه ورځې وړاندې مرستیال کمیشنر شاهد علي خان ویلي ول چې د احتجاج کوونکو سره لګیا دي. سیمه کې د امن لپاره کوششونه هم دوام لري. هلته د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم څو ورځې وړاندې ویلي ول چې هدفي وژنو کې ککړ بازار انجام ته رسي. پر لتوال وایي چې د امن باوري کولو حکومت نه پوخ ډاډ غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجه،
تان دهیلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو. روز متاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یوې بلې د بلوچستانو موضوع تر راغړم. د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر منګل وایي د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی کسان وسوال نه، بلکې هغه لا درکه شوی بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو جد کړل شوی او کورونو د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 28 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې حکومت او ریاست دې د پیښې د لټون لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی. نور حال لمن ورشانه.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه، بلکې هغه لا درکه شوي بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنۍ یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نوموړي د جولای په 28 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې حکومت او ریاست دې د پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دوی موقف سم دی، نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي، د دوی له کورنیو پښتنی وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درک کول خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توقع نه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14 په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12 ماسکوتن محل له زیارت تختول شوی وو. بلوچ بیلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرکه شوی نه، بلکې په خپل خوخه د بلوچستان وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
لاپتا افراد کا معاملہ ہے،
د لدرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریز لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې د دوی د خوشی کولو لپاره هڅه کوي. خود لدرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي، نو په کار ده چې په حقیقي توګه د لدرک شوو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شوو کسانو کې فرق وکړل شي. بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2022 کال پورې تر 450,000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوز او امنیتي ادارو لګول کیږي، خو په اوس وخت په وخت دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مرستیال مشر طاهر حبیب ایډوکیټ د جولای په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش میر معلوم نه ده، خو د 2008 کال راهیسې تر اوسه خواوشا د 2000 لادرکو بلوچستانو مړی موندل شوی دی. نوموړی وایي حکومت د دې مسلې د غلې کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړی.
نو یو سپیس د دوه درې چینلاندې وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ څوک خبر نه کوي دغه ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی که الیکٹرانک میډیا دی، پاکستان کی پابندی دی. نو چا لگولې دی پابندی؟ سٹیټس نه وړي چې دوی سرکشي نه یاغه کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لادرکه کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایئرنګس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نظر وو.
د لادرکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2022 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو چې تر دغه وخت ورسره د لادرکۍ 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 ورکو کسانو قضیې هواري کړې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو ته وګي اسلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. د ټانک د ولس پاړه باندې یو راپور تاسو وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع د پای کلی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي دي او هیڅ یې نور پاتې نه دي. دوی وایي چې تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې چې لامل یې په ژوند کې سخت مشکلات دي. بلخوا د ټانک ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب کې د پای کلی د اوسیدونکو د ړنګو شوو کورونو سروي روانه ده. هغه چې کله مکمل شي نو زر به خلکو ته مرستې ورسیږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسجد ناور.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت له دې ړنګې کورونو معاوضه نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي،
زه مولوی علی محمد پای کلی اوسیدونکی یم چې کوم اعلانات شلي وو هغه چې په موقع باندې چاته لسپینجلس کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي، هغه لاندې دي اخسته په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سی ملاو. خو خلک مطمئن پوره نه دي. ډیر غریبان خو ډیر بے اسری دي، کورونا مکمل تور باندې تباہ دي، سامانونه ډیر اور لاندې سلی دي، ډیر کورونا لاړل کلاي پریس لاځه کچه اجي و سیدان نو طریقا نو چې کما خیل تا چوب نزدو علاقې چې شار اشتدارانو هغه جی تلاړو سره.
د پای کلی یو بلو سیدین کای رحیم خان ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته زر مالی مرستا ور ورسوي چې دوی خپل رنگ کورونا ورته جوړ کی
چې کوم وزیر اعلی راغلا وا چاته چک ملاو دا چاته نه دی ملاو هغه خدا غسی حساب سره دا او چې کوم دا پټواری او ای سی سی په شوړې ده بیا انکوایری وسله چای تیراس کړهو یاره دا کورونا غلط لیکلی تلې دین نه بیا لیکل چې کدي دا پیسې به کله خدای ته ملاو کی دي خدای ته دا چیکونه به کله ور کوي دې چې په میاست کالونه وزي کزر به وسی کال کو ته بس دې پیسې ډیر ضرورت ته چې دا پیسې ملاو سی او چیر ته په میلو په کورونو باندې کار شوري
دې ټانګ ضلع ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پای کلی سیلاب نه متاثره شوی خلکو سره او زر مالی مرسته وشي
ریوینیو سټاف نو کور په کور خپل ویجر سټرکچر نو انیشل ډیټا راوړه چې څه باندې 1500 کورونه چای کې فولی او پارشل ډیمیج ائیډنټیفای شول بیا د پی ډی ایم ای د قانون مطابق هغه لپاره د اسسټنټ کمشنر ټانګ په سربراه کې مونږ یو کمیټي وټاکل چې هغه دې وخت کې هم په پای کې لګیا دا مونږ دا کوشش ته چې د خلکو چې کم چا تاوان شوی هغه پاتې نشي او غلط سړی په دې سروي کې انټر نشي نو زموږ اسسټنټ کمشنر صاحب په دې کې لګیا دي روزانه په بنیاد باندې هغه ډیټا ویریفیکیشن کوي تر اوسه پورې یو نیم سل نه زیات کورونو ویریفیکیشن شوی دی دا زموږ اوله پرایورټي ده چې دا څنګه کمپلیټ شي نو د دې لیستونه مونږ مرتب کړو او هغه باندې به مونږ فردر پی ډی ایم ای او پروفیشنل ګورنمنټ ته هغه لیستونه شیئر
کړو د جولای په 11 د ټانګ پای کلی باندې سیلابي اوبه ختلې وې چې په نتیجه کې یې دوه کسان مړه کړي وي او ګڼ شمېر کورونا یې ړنګ کړي وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاڑا نوی خبر
جان خٹک نو نولس سوا یو درشم دا غی پیدائش ہو
راپورونا او مرکی
یو فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما دو مشال ریز
تا سفور اشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زد پختو فلم سٹار شاہد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
چا در لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو زه تاسو قربا مجید بابر یم د ټکنیک په برخه کې ناصر اکرام مسکین یار ملګری دی یو راپور تاسو پام راګرځوم د هند یو خدي چې کلا 15 یا کال پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو خوشاله یې وجړل رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1947 زیږیز کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شوي ول. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټر خبري ایجنس له ویډیو راپورټ جوړ کړی ستاسو پام ورته راګرځو.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه او اوس چې 15 اویا کال وروسته د 15 نوي کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1948 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1948 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 14 کلنۍ راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوړې کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پراتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډیره زیاته را یادیږي. مونږ د مور او پلار په شمول اته کسان وو، خو یوازې زه پکې ژوندی یم، ځکه خو ټول را یادیږي. دا کور مې پلار په ډیر محنت جوړ کړی و.
میرے فادر جو ہے انہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا.
په 2023 کال کې بعد د هند د تقسیم 15 کال پوره سی، او پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګو ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن کے، اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تقسیم پینزا بیا کال اوشو یو بل نسل رالی شو. دوی تا باید دمین پیغام برکل شی چی پا مین سر اوسے جوانان حکومتو نا بدلولی شی. دوانا گاونڈیان دینو پکار دا گڑ جون سر اوکڑی، یو شان ثقافت لری او ٹول غواڑی سر اوینی.
اس کے بعد ایک جیسا کلچر ہے، ایک جیسی چیزیں ہیں سب، اور سب ملنا چاہتے
ہیں. رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یو مشهور هندی سندرا زمزم کړه، چې پکې د دې ل خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښته ده.
یہ جو بارا یہاں آنا نہ دوبارہ، یہ گلیاں یہ جو بارا یہاں آنا ہے دوبارہ، اب ہم تو ہوئے پردیسی.
تاسو مشال ریڈیو تا وګی رینا ورما وا پاکستان کې خپل کور تر اغلی وراول پنده کې کورو د 15 کال په عمر کې خپل حیوانات تلوا د خپل کور یادونه وجړوله او د خپل کور په انګړ کې لګیا و او سندرې ویلې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ که تاسو په دې خبرونه کې د خپلې سیمې چمګاون حال موږ سره شریکول غواړئ، نو موږ د ټلیفون لاینونه کولاوو. موږ ته د رسیدو ذریعه دا
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شي.
مشال ریډیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه دا یو اوریدونکو ته اردو په خیر غستړی مشه جی په خیر.
السلام علیکم مجید بابا با تاسو او استاد پروډوسر اکرام اسکینیار ته او د مشال ریډیو همکارانو اوریدونکو ته په پښتنه مینا ډیر ډیر سلامونه دي. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وای.
ستړی مشه ملګری اسو خبرې کې کم دي
او مننه بابر صاحب. بابر افتخارم د شمالي وزیرستان
جناب بابر صاحب څنګه خې جوړي طبيعت خره؟
او الحمدلله بابر صاحب در دې غړي خو یو تاسو رښتیا مهيله ده. بالکل بابر صاحب را بشو خبرونه ته چې پرون دلته په شمالي وزیرستان شه ډېر خبران و شل کا زیاتې او به هر اخلي وي څنګه دلته خاص وکړل له دې مشمان په پکه ایثارو خو مونږ سر توړ کر کوشش مو وکړه ها مزور مزورلو او بنه محبت کړو خو دلته لکه زیات نقصان یې وکړه چې کومې دا بجلی مټې دی هغه دې ځان سره یو غلې او چې کومې دلته رنگې یا انجوز جوړ کړی هغه دا ځان سره
او دا کم ځای کې
دا سپیشلی دلته امیر علی سب ډیویژن اکم خلو کړو کې بابر
صحیح ډېر ډېر مننه آباد شي خوشاله شي. یو بل اوریدونکو ته وردو په خیر اغېستلی مشه
ته له کا سیا لا کری پېښې وړي سعودي
خبر
جی
خبر
خبر دغه دی چې پرون ډور سخت برامه شو زله بنو باندې دا چې کومه ده زله بنو خو چې کوم کورونا دی دا خو سرګي اکثر په خدي دکانونه او د بکه خیل جنې خیل ممان خیل دغه کې اکثر کورونا کچا دی او خور دی کنه دا خور ډور غټ غټ سلابونه او توخیانی او په راغله چې کیمو ولار پسینه نی ته چې په یخای سوریه غونډه کې یا کورمه دا تا نقصان ور ور اسو سرګي او لکه دا کورونا چې کوم کچاوی دا یو یو دوال دی په دې دا چاتونه ته لکه نقصان یې جوړی نقصان یې ورک کنه او خلک دې ډېر تغییر کا خپل کوټه نه وتل
حکومت څوک حکومتي حکومت صدغل تبرست کوي یا سر کاروایان امدادي کاروایان یو کې دا چې تکم سوې
سر جی لکه دې اوس مطالبه کوي د حکومت چرواکي نه چې لکه موږ دا کوم نقصان نه شوی دی او دا د څوبر تکې نه چې مونږه ولي کې پر رجستر باندې چې چا چرنګ دي لکه سروي دا او شي ارشې سرکاري باندې چې مونږ ته موضوع غریبته غربت نه
صحیح صحیح ډېر ډېر مننه بعد چې خوشاله شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د تیر ورځ یوازې دانه چې په شمالي وزیرستان او بنو او دغو سیمو کې باران شوه او تیز باران شوه بلکې په خور او نور سیمو کې هم شوه دغه مرګري خدا خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې او بیا په بنو کې د دغو باران را لوجه راغلو سیلابونو ولاړو فصلونو ته او کورونو ته جذبي نقصان رسولی دي موږ خپل همکارانو ته وایو چې په دغو سیمو کې د چارواکو سره خبرې کوو دغو سیمو ته ورشي چې د زیانونو د مالی او د ځاني زیانونو جاج واخلي تاسو مشال لريو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې د نغمې په غږ دې سندرې ته تاسو پام راکړئ
کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو در د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لپردو
به اخرو ل پردو نغمه وا سندره وړاندې کوله یو اوریدونکو ته وردو په خیر اغیستل مشه
ډیر مننه مجید بابر صاحب خدای خدای مل شه دغه ته صد کور مینه پړی کې کشوم
او ستړی مشه په خیر اغی جانان څنګه خې جوړی طبیعت ته خره نو سدي ستاسو په سیمه کې
لا پازل دا زمون په سیمه کې کو دا مال حکومت بيماري لګیدلې دا پټول علاقې کې لګیدلې او دې په باري کې یو زمون کلی دی په واره یو خاص خبر ده چې دا بزته سو شریکم
جی
او دا د چنن بد دي بيماري دي پاره دي مو ساتین کلی ته ډاکټران رچی او دغه ته وکسین کوي نن نه بجی دوی مونږ سره ټایم کړي وو چنن نه بجی به مونږ ساتین کلی ته ځنونه درسو او مالونه توک بهر بونه زې مونږ بدی ته وکسین کوو
او
دا وکسین بنن کیږي دي ساتین کلی کې ورته
صحیح ډیر ډیر مننه آباد شه خوشاله شه یو بل اوریدون کې تور دو په خیر غستړي مشه
السلام علیکم مجید ببر صف څنګه
وعلیکم السلام ز بالکل خیمه جانانه شو خبرې کې وکم دي
سمرګل ورګزې در سره يم د خپل ورګزینه
ورګزینه په خیره کې سمرګل خی جوړی طبیعت ته خدي نو سه حال دې دغلته
خیر دې مجید ببر صف تاسو مخې
مننه
دلته خو بس اکثر ملګر ویل چې برونه شي مو هو دلته سورونه باران نه دی شوی او لکه ګرمي زیاته شوی دی او ډیر زیات ضرورت ته فصلونو ته کنه
پرون باران نه دی شوی تاسو سیمه کې
ناجی موسره نه دی شوی نو سنټرل ورکزه تاسو راغلی میشتي میلا اوس اسمان باندې ورځ شته دی هوا چلیږي او باران نه دی شوی فصلونو ته ډیر ضرورت ته او ګرمي زیاته شوی دی نو مور څه مولا پکې دار چې د خیر او د رحمت برون نور هیڅ کوم علاقو باندې ضرورت نه اوس کوم علاقو کې نقصان کړی دی الاد او تا مطلب دا چې کوم فوټی شي ویډیو کې کسان مالی جنې نقصان شوی دی الاده او باندې رقم وکي بس دعاګانې کوم
ډیر مننه آباد شه خوشاله شه او جهان مننه اوریدونکو مشال ریو ته وګي او ستاره یونس دا سندر وړاندې زما جانان چې پکې نه وي که د سمسورو ګلو باغ شي نو څه به کومه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د مشال لیډیو سلام پښتونخوا خپرونه کې د هغو میلمنو د هغو ملګرو د زنګونو یو جهان مننه چې د خپلو سیمو حال راسره شریک کو. د مشال لیډیو به دا هڅه وي چې کومو ملګرو په خپلو سیمو کې کومو ستونزو ته اشاره وکړه یا کومو مسلو ته اشاره وکړه نو مشال لیډیو به خپل همکاران د سیمو ته د پخلي دپاره ولیږي او دغلته کې به په دې ستونزو باندې د چارواکو سره هم خبرې وکړي. تاسو سلام پښتونخوا وختم په دې پای ته رسی راتلونکو خپرونو کې را سره اوسې خبري غړای ده خو اوس اسفت نیار مومند دا سندره تاسو ته ډاله
کبھی بنگڑی جی نہیں شرن شرن لے چکی جس طرح کبھی